افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې طالبان سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی بنن د قطر پلازمینه دوحې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی یو غړی او د افغانستان د سوریالي شورا مرستیال حبیب سرابي وای ټول دو نیم سوه کسان به خی لاړ نه شي. مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو ته په پوځي عملیاتو کې د درنې مرژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 10 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشې کېږي. شمالي کوریا ادا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 44 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د دفاع وزارت په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې دا عملیات پرون ترسره شوي دی. اعلامیې له مخې په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو 2 قوماندانان چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم شامل دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې نن د افغانستان په 10 ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. د دې لاریونونو ګډونوال غواړي حکومت او طالبان د پوځي عملیاتو د اعلان پر ځای ژر تر ژره سره اوربند اعلان کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې ویلي
لاریونونه به له خوست ولایت څخه پیل وروسته به ننګرهار، بلخ، کندهار او نورو ولایتونو ته هم وغځول سي.
د دې ولسي حرکت تنظیمونکي د افغانستان له ټولو خلکو غواړي چې په دغو لاریونونو کې برخه واخلي. تر دې وړاندې هم د غزنی، اروزګان او کونړ ځایي اوسیدونکو هم د خالد او الفتح په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 10 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشې کېږي. جان واکر لین په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو 2 اونۍ وروسته د 2000 لومړي کال په نومبر کې نیول شوی و. لین چې اوس 38 کلن دی او په 40 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای شوی و، د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخل شوې ده. په پام کې د نوموړی به د راتلونکي مې میاشتې په 3 د اندیانا له زندانه خوشې شي. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمالي ائتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. جان واکرلن په داسې حال کې له 10 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې کېږي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا جګړه لا روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل ولسمشر د 3 ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د دې هېواد د صدر اعظم په توګه ونوموو. د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه ښي اړخ متحد تېره اونۍ د دې هېواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. د اسرائیل ولسمشر ریلیون ښاغلي نتنیاهو ته دنده سپارلې چې په 2 څلویښت راتلونکو ورځو کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې نتنیاهو نشي کولی په دې موده کې ائتلافي حکومت جوړ کړي، د نوموړي انتخاباتي سیال د سپین ابي ائتلاف مشر بینی ګانتس ته دغه دنده سپارل کېږي چې نوی حکومت جوړ کړي. په ایران کې د بوکس ایوه خزینه لوبغاړی صدف خادم په تهران کې د دې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. دا لومړنۍ ایرانۍ میرمن ده چې په حرفه‌ای سیالۍ کې ګډون کړی و. صدف د اپریل د 2 د 14 نیټې په لوبو کې خپل فرانسوي حریف اني چاون مغلوب کړ. هغې په پام کې درلوده چې روانه اونۍ د بوکس د یوه پخواني نړیوال اتل ایرانی الاصله فرانسوي مهیار منشی پور سره تهران ته ولاړه شي. شمالي كوريا ادعا کړي چې یو نوی تكتیکي وسله آزمویل ده. د دې هېواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبر شوي الوتنې او قوي سرو کې لیږدولو قابلیت لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دغه نوې وسلې آزموینه د خپل هېواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. تر دې یوه ورځ مخکې په امریکا کې میشت د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو څیړنیز مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځای کې فعالیتونه لیدل شوي دي. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. او په پرتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي. د پرتګال چارواکي وایي دا پیښه پرون په مادیرا ټاپو کې شوې او ډیری قربانیان هم جرمني سیلانیان ول. د سیمې ښاروال په دې بس کې د سیمې ښاروال ویلي چې په دې بس کې 55 کسان سپارل ول چې د غره په لمنه کې له عمومي لارې منحرف او لاندې ښویېدلی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پیښې په مهال هوا سمه وه او وایي دا پیښه مازدیګر مهال شوې. چارواکي د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی نن د قطر پلازمېنې دوحې پر لور رواني. خو د دې پلاوی یوه غړي او د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي.
خاملت نه یک تعداد شاید نظر به بعض مشکلات شخصی شون، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگر متبقی افراد میرن.
افغان ولسمشر وایي په دغه پلاوی کې شامل کسان د افغانستان د دولت او ټول ملت استازي دي. خو د جګړې ځپلي وروزګان ولایت اوسیدونکي بیا بل نظر لري.
ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمایندګي مو نور څوک کوي.
هغه روسي هنري فلم چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو 10 کاله وروسته جوړ شوی، په دې هېواد کې د شوروي د 10 کلن پوځي یرغل زړبوږنوونکي صحنې پکې ترسیم شوي، په روسیه کې جنجال راپورته کړی. په کابل کې وروسته سیلابونو بیا چې په بیلابیلو برخو کې ډنډونه جوړ کړي د خلکو پام د اوبو د کانالونو او د یوه منظم کانالیزاسیون د سیستم نشټوالي ته اړولی دی.
کوم مشکل نه لسن درلودلای مشهریان به د کابل شهر مداس مشکل سره مخامخ نه وای.
د خبرونه په دوه منی مې کړی ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بوکي.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
د خبرونه کې مل کتاب تونونو د تاریخ ته کتنه کړي د اما کتابتون له مسول سره غږیدلی وو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د افغان تسلا شرپند ته صفه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. تاسو د خبرونه لومړی موضوع ته له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمېنې دوحې پر لور روان شي. ټاکل شوی چې د طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د ګمارل شوي پلاوی ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې دغه غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. خو طالبانو ویلي وو چې ښایي چې دا غونډه د شنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. په دې اړه هم تر اوسه ضد و نقیض دواړه لوري څرګندونې کوي. خو د دغه پلاوی قطر ته د تلونکو پلاوی وغړي او د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې ټول 2500 کسان به ښایي دې غونډې ته لاړ نه شي. تفصیل یې د فریبازاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت لخوا ګمارل سوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن د دوحې پر لور روان سي. که څه هم د افغانستان د حکومت له لوري د 2500 کسانو نوملړ جوړ سوی وو چې باید په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې شایي یو شمېر د غونډې ته ولاړ نه سي. حبیبه سرابي چې په خپل هم د دې پلاوی یو غړې ده د دغو کسانو دقیق شمېر یاد نه کړ. نوموړي زیاته کړه
حامل لست نه، یک تعداد شاید
دا وی ټوله لست نه، یو شمیر شاید د شخصي ستونزو له کبله او ځینې د لوجستیکي ستونزو له کبله ولاړ نه سي. موږ ځو څو د افغانستان اوسنی وضعیت تشریح کړو. په هغه کې مدني ټولنې، د افغانستان خلک، مشران او د دې هیواد درې قواوې دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامې کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیمونکي له کابل څخه د دومره کسانو د منلو پلان نه لري، او حتی په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه افغان پلاوي په شرکت سره شایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او په عین حال کې په دوحې کې د دې غونډې د تنظیمونکو په یوه بلندلیک کې چې د ازادي راډیو لاسته ورغلی دا یادونه سوې ده چې هلته به تر 300 پورې کسان راټولیږي. په دې لیک کې راغلی دی ټول ګډونوال په شخصي حیثیت په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د دې کنفرانس عمومي هدف په دوحه کې د خبرو اترو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د سولې خبرو اترو ته د نوي رنګ ورکول دي. دا هغه ټکی دی چې طالب استازو هم مخکې اشاره ورته کړې وه چې له دې پلاوي سره د عادي افغانانو په هیڅ خبرې کوي، او ټینګار یې کړی و چې دا پلاوی د حکومت نظر نسی څرګندولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ قطر ته د تلونکي پلاوي سره ولیدل او ورته وویل چې طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري، او د جنګ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کېږي. تمه ده په قطر کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بین الافغاني مشورتي غونډه د جمعې په ورځ پیل سي. د سولې عالي شورا وایي تر وخت مخکې ده چې د دې غونډې مثبتې پایلې ته خوشبین اوسي، او زیاتوي چې شایي دا ډول غونډې لا دوام وکړي.
قطر ته د افغانستان د دولت لخوا د ګمارل شوي پلاوي په باب مو د تلونکي پلاوي په باب مو واورېدل چې د پلاوی وی غړي د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالي حبیب سرابي ویلي چې خی ټول 2500 کسان په دې غونډه کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته لاړ نشي. طالبانو هم د 2500 کسیز لست د کسانو د شمیر په وړاندې په عکس العمل کې ویلي چې دا ډیر لوی شمیر دی، او په دغه سې کنفرانسونو کې معمول نه دی چې دومره ډیر کسان ګډون وکړي. لبل خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ار کې په جوړ شوی غونډه کې چې د پخلاینې د شورا مخکښو غړو او د ګمارل شوي پلاوي غړو یو شمیر غړو پکې ګډون کړی وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی د افغانستان د دولت او د ټول ملت استازیتوب کوي، خو له دې سره په یو وخت د افغانستان د مختلفو برخو شکایتونه راپورته شوی دي. یو هم د جګړه ځپلې اورزګان ولایتو چې پرون د دې ولایت په مرکز کې په یوه غونډه کې په دې اړه انتقاد وشو چې دغه 2500 کسان چې د قطر غونډې لپاره ټاکل شوي یو هم د اورزګان استازیتوب نه کوي. د څو تنو اورزګان د اوسیدونکو نظرونه به واورو.
روزګان چې ډیره قرباني ورکړي، 13 کاله قرباني ورکړي، او نور ولایت چې یو کال یا دوه کاله قرباني ورکړي، د هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قرباني لږ ورکړي ده، او هغه خلک چې قرباني ډیره ورکړي ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانۍ به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به څه خبري کړي وي، هلته به څه نمائندګي کړي وي، ځکه هغه سوځي چې ور پر بل پر موږ دا ور بل دي داسې ولسوالۍ لرو چې نه کال د طالب واکمنی و باندې هغه کسان ش درک لري د افغانستان د وضعیت څخه ولرسي هلته خبري وکي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیانو لیدل دي په دې ولایت کې، ډېر غمونه په دا ټول هیواد کې ټول روزګانیانو لیدل دي ول چا نه لیدل.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هله مداده د مرکزی دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړي ده هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت ولسوالۍ په ککرک سیمه کې وسوه چې ودونه بمبار کړي.
هله کو چې زموږ ولایت ته ټول حالت چې زموږ په ولایت کې دی، موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم شذینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو
نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څېړو. په تېره بیا د قطر کې د کېدونکې غونډې په درشل کې وروستي پرمختګونه څېړو. تر اوسه پورې د طالبانو له خبرې کړې اعلامې وروسته په دې اړه چې دغه 2500 کسیز پلاوی چې قطر ته ځي آیا له دوی سره به په غونډه کې ګډون وکړي که نه. مخکې طالبانو ویلي وو چې له ټولو سره نشي کولای چې په غونډه کې ګډون وکړي او په تېره بیا د حکومتي چارواکو په لیست کې د شاملو حکومتي چارواکو په اړه هم ویلي وو چې دوی به یوازې د افرادو په توګه په غونډه کې ګډون کوي، خپل نظریات به تبادله کوي، بلکې د کابل د حکومت په دریځ به خبرې نه کوي. په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې لپاره یو لست جوړ شوی دی. تر اوسه پورې دا معلومه نه وه چې د طالبانو لوري به د قطر په غونډه کې څومره کسان ګډون کوي. ازادي راډیو اوري په دې اړه وروستي پرمختګونه به له تاسو سره شریکوو. خو د قطر غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده. له دې مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یرغل هم لس کاله دوام کړی و. اوس یو نوی روسی فلم د دغه یرغل صحنه نندارې ته وړاندې کوي. د روسی فلم چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دېرش کاله وروسته جوړ شوی او په دې هېواد کې د شوروي د لس کلن پوځي یرغل زړه بوږنوونکې صحنې پکې ترسیم شوي په روسیه کې جنجال راپورته کړی دی. په پام کې ده دغه فلم په دریو اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. پر دې فلم د روسیې جنګي سابق لرونکو او قمندانانو سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لپاره جنګېدلی دی. انتقاد کوونکي وایي دغه فلم چې د یوه روسي پروډوسر لخوا جوړ شوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو غیر ملي انځور وړاندې کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سلام محمد صالح خاوري.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو قمندان جنرال بوریس ګراموف او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور مورازوف پر هغه فلم انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې په اړه جوړ شوی دی. په پام کې ده دغه فلم چې د شوروي اتحاد سرتیرو ته سپکاوی ګڼل شوی په دریو اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. لا افغانستان د وتلو په نوم دغه فلم د روسیې د مشهور فلم لارښود پاول لونګین لخوا برابر شوی دی. دغه فلم د روسیې د نورو فلمونو له محتوا سره چې په هغو کې د روسانو وطن پالنه نندارې ته وړاندې شوی توپیر لري. په پام کې ده له افغانستان د وتلو په نوم فلم د مې میاشتې پر نهمه چې د نازی جرمني په وړاندې د بریا له کلیزې سره برابره او په روسیه کې عمومي رخصتي ده نندارې ته وړاندې سي. خو وروستیو انتقادونو د دغه فلم د نندارې د نیټې په اړه شکونه ولاړ کړي دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد قمندان جنرال بوریس ګراموف د روسیې د کلتور وزارت ته لیک لیکلی او دغه فلم یې له روسانو د بیرې له سپکاوي ډک دودیز مثال بللی دی. ګراموف چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاسي صحنې ته داخل شوی او له 2000 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د مسکو والي و لیکلي لا افغانستان د وتلو فلم کې روسي سرتیري د اوباشانو جنایتکارانو او نامردو کسانو په توګه معرفي سوي دي. راپورونه وایي په دغه فلم کې له 1999 میلادي کال څخه تر 1999 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد سرتیري انځور سوي دي. د دغو کلونو په جګړه کې څه باندې 4000 روسي سرتیري وژل شوي او بالاخره له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو سبب سوه. په فلم کې شول سیوی چې روسی سرتیری د خلکو مالونه لوټي او شراب چشي. ګروموف د یو انجمن مشر کوي چې د جګړې په لسګونو زره سابقدر کسان پکې غړي دي. دغه انجمن د روسیې له کلتور وزارت څخه غوښتنه کړې چې د فلم د خپرېدو اجازه دې نه ورکوي. د روسیې په مشرانو جرګه کې د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ایګور مرازوف چې په خپل هم د افغانستان د جګړې له سابق لرونکو څخه دی ویلي چې د فلم جوړونکي پاول لونګین د هیواد پالنې د روحیې خلاف فلم جوړ کړی چې په اردو کې د خدمت کولو لپاره د ځوانانو لیوالتیا کموي. د ښاغلي مرازوف په خبره دغه فلم د پخواني شوروي اتحاد سرتیری شي چې پر هر سړک نشه ګرځي، جنگ او لانجې کوي او کاروانونه تلا کوي. مرازوف ویلي دغه فلم د شوروي اتحاد د وژل سوي سرتیرو پر یادونو تور داغ لګوي او د روسیې حیثیت ته تاوان رسوي.
د نوی جوړ شوي روسي فلم په باب مو اوریدل چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو وروسته په پام کې ده چې په نږدې اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. خو انتقاد دې فلم یو جنجال راپورته کړی او په روسیه کې هغو پخوانیو پوځي مشرانو چې په افغانستان کې په پوځي ماموریت کې ګډون کړی ویلي چې دا فلم باید نندارې ته وړاندې نه شي، ځکه چې د دوی په وینا دا د روسیه له ملت پالنې سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د جګړو په ترڅ کې البته ډېر فلمونه جوړ شوي او ډېرې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. په ډېرو کې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې زړه بوږنوونکې صحنې ترسیم شوي. هغه جګړه چې تر اوسه هم روانه ده، خو د پای ته رسېدو لپاره په وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندې شوي. یوه هم درې راتلونکي جمعې د ورځې غونډه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به د طالبانو استازي د افغانستان د دولت له یو جوړ شوي 2500 کسیز پلاوي له غړو سره کښېني او خپل نظریات به سره تبادله کوي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوي. خو بیا هم د قطر د راتلونکي غونډې په اړه نړیوالو ورځپاڼو ډېر څه لیکلي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ په قطر کې د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان شخصیتونو د غونډې په اړه لیکلي چې هیلې ورته زیاتې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ له څو میاشتو راهیسې د سولې په روانو خبرو کې به دا غونډه ثابته کړي چې دا د عهد پټکی دی. طالبان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره تر هغو معامله نه کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. خو د یاغیانو دغې ډلې اوس منلې ده چې په غیر رسمي ډول د افغانانو له یوې ډلې سره کښېني. ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی، د راتلونکي غونډې په اړه د دوی له پریکړې سره خلکو د یو څه راحت احساس کړی. د ولسمشر اشرف غني دفتر د سېشنبې په ورځ 250 کسیزه ډله اعلان کړه چې دا کسان به د قطر د حکومت په یوې الوتکه کې دوحې ته ولاړه شي او د طالبانو له چارواکو سره به خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمېر سیاستوال چې په دې ډله کې شامل نه دي او یو شمېر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا لویه ډله چې یو مشر نه لري د یو واحد نظر پر ځای به ګڼ نظریات ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د یاغیانو مشران به د دې ترڅنګ له امریکایي چارواکو سره بېلې غونډې وکړي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزي خبرې راخیستې دي چې وایي هیله من دی چې د کال تر اخیره د سولې تړون وشي. شاغلی داوودزی د جمعې د ورځې د غونډې په اړه وایي چې هدف دا دی چې دواړه لوري په رسمي ډول له یو بل سره وپیژني، طالبان وپوهوي چې افغانستان په تیرو 1200 کلونو کې څومره تغییر کړی او طالبان دا درک کړي چې اوسنی افغانستان پخوانی نه دی، بدل شوی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا په یوې مقاله کې د استخباراتو د یوه چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پر متحده ایالاتونو د حملې اراده او توان لري. دغه استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دای د ښکار خبرو اجازه نه لري چې خپل نوم واخلي. پولیسنه کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت خراسان څنګه همدارس پر نورو لویدیزو هیوادو د بریټ طرح لري. یو ایس ټوډی ورسپانی د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي جیکریټ خبري راخیستې دي چې تازه په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره کتلې دي. دا سناتور وای د اسلامي دولت د خراسان ډله په سلګونو وسلوال لري چې له تاکتیکی پلوه د پراختیا په حال کې ده. په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکي استازي نیکولاس کی هم په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خطر جدي دی.
وروسته سیلابونو د کابل په ګډون د افغانستان شاوخوا شلو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه واړول. لطبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د سیلابونو په زیانمن شوو ولایتونو کې شاوخوا د یو سلو دیرشو څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی او په لسګونو نورې هم ټپیان کړي دي. خو په کابل کې هم وروسته سیلابونو چې په بېلابېلو برخو کې ډنډونه جوړ کړي دي، خلکو پام بیا د اوبو د کانالونو او د یو منظم کانالیزاسیون د سیستم نشتوالي ته اړولی دی. د ازادي راډیو خبریال ناجي صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللې یو شمېر کابل ښاریانو سره غږېدلي چې د نړیوالې ټولنې میلیونه ډالر مرستې راغلي، خو د افغانستان حکومت لا نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل لپاره یو سم د اوبو د کانالونو سیستم جوړ کړي.
په کابل ښار کې ورستیو ورښتونو د دغه ښار اوسیدونکي له ګڼو ستونزو او سرخوږیو سره مخ کړي دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړ پوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي
ښاروالۍ محترم تقاضا داریم که می سیستم کانالیزاسیون خود باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه، پس که شما د میشه و روز بعد در تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود، مردم افغانستان ملت فقیر و بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارن.
مش په شهری ټول د افغانستان په ټول شهرو کې درست کانالیزاسیون سیستم نه لرو. په دې هواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالر راغلي، درست پر موږ په دې مفکسینې د کابل شهر مرکز کې کانالیزاسیون کوم شک نه لسیند لودللې. موږ شهریان به د کابل شهر مده داس مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو اتلسو کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړ پوړیزه ودانۍ او ښارګوټي جوړې شوې، خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړ پوړیزه ودانۍ منظم کانالیزاسیون نه لري. که څه هم په شمیر خارګوټو کې د ککړ اوبو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یو بریده ستونزې هواری شوي، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کار به راتلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تیرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډیرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې، ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولي. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سودا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمید الله اعلانی د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماسټر پلان جوړ سي، خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو، څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیه لپاره په یو کانال کار روان دی او اویا سلنه کارونه یې مخکې تللي، چې په وینا یې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښار والی د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټانکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپوه متی الله خروټی وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده څو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښار والی لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره د سره کوم. د پنجاب د کلي سینې د برای په شپې کې سیلاب توپان راغلی دی. سید مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی، په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شیان ورسنیولي دي، حیوانات یې ورسنیولي دي، د کور هسپادونه یې ټول ورسنیولي دي، نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر یو ځای پورې ورسوي. یو دا نشر کوي باوجود چې خپل د ولایت و کارمندانو او مسؤلینو ته راغلي یو، ډېر پر دا خو توجه هم نشته په دې کې. خدای تاسو وساتو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو په ټول پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په دې خبرونه په دې برخه کې اوریدلی شئ. خو اوس تاسو پام راګرځوو یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي، 10 نور ټپیان کړي. وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي او له ولسه هم غواړي چې په دغو لاریونونو کې ګډون وکړي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه امریکایی جان واکر لند چې له طالبانو سره د امریکایی په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 18 کلونو بند له تیرولو وروسته له زندانه خوشي کیږي. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د دې هیواد صدر اعظم په توګه ونوماو. هغه ته یې دنده سپارلې چې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. په ایران کې د بوکسي او ښځینه لوبغاړي صدف خادم په تهران کې د دې نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. او په پورتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي. چارواکو ویلي چې ډیری قربانیان جرمني سیلانیان دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پانه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکای اورګیا ازادي راډیو ټکای کم. مخکې لدې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د مرغانو د پالنې د دود په باب د جان آغا په نوم یو کس در پیژنو. جان آغا هغه افغان دی چې په پروان ولایت کې له ماشومتوبه په لسګونو زاڼې ښکار کړي. نور خلک دغه ښکار کړي مرغان یا د ساتلو یا د هغوی له غوښو د کار اخیستو په نیت رانیسي. جان آغا وایي په کور کې به شاوخوا 100 زاڼې لري او دی له لسیزو راهیسې د روزي ګټلو یوه لاره ده.
جنغه د کابل د شمال په یو څنډه کې مارغانو ته د مونږ دی. د خپل عمر ډیره برخه شکرونه کړی دی. د ویل کوچنیوالی له دې کسب سره مینا پیدا سو.
کار پرندورا ما
د مرغانو د شکار کولو کار له 12 کلنۍ کوم. هغه وخت مې هلی شکار کولې. چرې ټوپک به مې ورپسې راواخیست. کله چې به مې د زانو ډله په هوا کې ولیدل شوق مې راغی چې راځه دوی شکار کوه. له هغې راهیسې شاوخوا 1.5 کاله کېږي چې د زانو شکار کوم. بازان هم شکاروم.
ممکن 30 سال میشه. 30 سال میشه که مې شکار کلنګ وکړم.
جان آغا چې په خپل کار کې خورا مهارت لري، د مرغانو د ښکار کولو په نیت د یوې زاڼې پښه په رسۍ تړي. شاوخوا نور مرغان راټولېږي. په دې وخت کې پټ سوی جال پرانیستل کیږي چې بیلابیل مرغان پکې بند وي.
کله چې ژوندی مرغان په جال کې ونیسو، د دوی پرانستل، نارې وهل، وزر رپول او خیس وهل خوند راکوي. دا چې جال راکشو خوند ترې اخلو. چې ور باندې ډزې کوو او مړه لاندې لویږي یا یې ټپي شوي حلالو. کله چې مړو ته ګورو او وړو بچیو ته ځیر کیږو، ورته خفه کیږو چې ولې مو ژوند ترې واخیست.
په افغانستان کې د مرغانو پر ښکار کولو یو څه محدودیتونه لګول سوي دي. په پروان کې میشت جان آغا د زانو ترڅنګ مړزان یا کراکان، هیلۍ، بازان، مرغۍ او نور مرغان ښکار کوي.
لذت شکار نه ویږي. شکاری یا ګمې اداره کې
د شکار فن دغه دی چې یو شکاري راځي او د شکار په هیله ناست وي. هر څوک چې د دنیا په کوم کار کې بریالی کیږي خاص خوند لري.
جان اغا وایي چې نن سبا په خپل کور کې شاوخوا سل زاڼې لري چې خرڅوي یې هم. ځینې کسان یې په کور کې د ساتلو لپاره خو زیات نور یې د غوښې په نیت رانیسي. د خرڅلاو لپاره دغه مرغان بګرام یا هم کابل ته انتقالیږي. د مرغانو یو رانیونکي شاولی وویل
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند.
د افغانستان خلک نیستمن دي. د غیر عوایدو یو لار ده. مثلا دوی ښکار کوي، د غریبۍ لپاره یې له دې ځایه کابل ته وړي چې یو څه ګټه وکړي. مثلا زه یو مرغه رانیسم، په کابل کې یې خرڅوم، کابله یې پر بل چا خرڅوي.
تر حد زیات شکار کول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ځینو مرغانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ سي. جان اغا وایي غواړي خپل کسب خپلو اولادونو ته انتقال کړي.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار.
زموش پلارونه شکاریان ول، دا کسب له هغو په میراث را پاتې دی. هر ډول شکار مو زده دی، اولادونو له موږ زده کړي دي. غواړم یو دوه زامن خو مې زما غوندې ښکاریان شي چې زما نوم ژوندی وساتي.
د نورو فصلونو په نسبت په پسرلي کې د زاڼو ښکار زیات کیږي. جان اغا وایي چې ده به شاوخوا زر زاڼې یا نیولې یا وژلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشری حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادي، خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه حق حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چي د نور وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولای شي وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه خو کچرې د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې په بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولهیز لاریونونو ازادي د ټوله په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل دی ازادي د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچېرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته وخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچر دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري
ورسته پښتنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم یارونه ولري چې داس ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سم استفاده وکولای شي
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه سره رقم ته استفاده وکړي تاسو سوال بدره رقم ته زما په انسره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګ د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دیونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت تر تغوار
ویوا لا لیبرتاد
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم
شورست
لا ازادی راڈیو سرو سی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد
جواند پا شیبو کی
لاندې باندې کی دا واشو شروه باندې برابر کړل دا شروه کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوې دي البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده
هم کتابونه دي هم جرایید دي هم مجلات دي او هم ورځپاڼې دي اکثره مراجعین د دغه شوبه محققان او دانشمندان نه عادي خلک
هم دی حق له خبرې کوو په پایل کې به واوري چې د کتابتون لرغون توپ تر کومه رسیږي کتابتون ته ارزښت لري په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کوم مسایلو په حق لیکل شوی دی دا خبرونه فرشته مرسل لیکلی او زه وګم جبر خلې درته وړاندې کوم
قدر من اوریدونکو کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي نو کتابتونونه هم زیات شول ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوان څخه ډکې خبرې کوي وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي د ژوند پټ رازونه څرګندوي د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نمونه راته اخلي
د
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانه څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه او کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کښې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د ده یو کتاب و، د اوستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دواو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانه جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای سي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوي وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په هلو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو المارۍ جوړوله نو 5-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز المارۍ موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه وو چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې خپرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خپرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اورېدلی شئ. دا ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډېرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې عامه کتابتون ته ورغلی او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلې.
په پیل کې باید د ماشومانو د کتابونو برخه ته ورشو. د ماشومانو کتابتون ته په پخواني ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوي دي چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤولې فهیمې ریکا څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډېر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا 6 منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې ښی دي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوندېږي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئول ما تا یو مجله را واخیستله چه ده با سمره لرگونی
دا این ده دوره ده زایرخان داود خان ده دیر وقت زیاتره ماشومان بیم دغه نوی کتابونه چې تصویر لري عکسونه لري دغه زیات علاقه لري
ځکه لیک به دی خاطراتو د بل الماری ده دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجلې خري چې لیکل دي سرزمین من خانه پدری ام د سیروز دلته د پښتو برخې راځو سپوږمۍ دلته په دې کتابتون کې ډېرې خپل څوکۍ می خودل سوي دي چې وړې وړې د ماشومان لپاره دي ښه دا هم د کتابتون مربوط کی
مربوط د کتابتون ده بله
په کتابتون کې کوم شان ډېر زیات مهم دي خصوصا د کوچنیانو
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده
په کتابخانه کې د کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دي
ځینې مراجعین موږ راځي جګجی خبرې کوي یا شي بیا موږ ورکونم دست نصب کو بل شو بک چې لطفا خاموشی را اختیار کنین بیا پیگین حال شده دلتا کتابخانه ده
دیره مننه
تانم دیره مننه تشکر
اوس راغلو د عامه کتابتون دریم منزل ته دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع رکین سره غږیږو دلته کتابونه خیری چې معمولا د لویانو لپاره دي
دلته خاص هم کتابونه دي هم جرایید دي هم مجله دي او هم ورځپاڼه دي
دلته په یو انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي کدار تو ایتی دا با تومر پخانی او دا ولی دومر غط غط دی
دا خو ورسپانی دی
دا ورسپانی تاس دی کتاب پا بانه سر یوزای کری
دا او کلکسیون پا بانه امیسی لیلی خان تر وقت پوری مونگلی
تر ووسا جنگونو که دومر مسایل دلتر اغلال دا چنگ ووسا تلسول
کلچه مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت دیر سردم اولید خب یا هم کتابخانه خلق و چی دقا کتابون ووسا تل
یو کتاب دلتا زرا واخلما په دې لیکلي دیار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري
معمولا یو یو جلد لرو
دا کتاب به تل په خپل ځای درته کېږي دوی خراب نسی ښه
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي
بله
مخصوص ډاکټر لري چکا کو داشیان خود دلته د مو وطن کې دا مشکل
لري فکر کې نه دي ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي هغه کې ماشومان لپاره دي کې لویان لپاره دي کې محققون هر چا لپاره دي شمیر څو تر رسیدي
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 20000 کتابونه لرو
بله
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي
بله لسره ته ویلې چې د سدا په کومه برخه کې دي
پاره برخه کې خصوصا د تاریخ په برخه کې د دینی په برخه کې
کله چې پوښتنه وکم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په ما کتابتون کې د څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن
نوی ځوان خو سکل پیدا شوی ده
او زوړ
او زوړ موږ تر یو سل اتیا کاله مخکې کتابونه لرو
اما په خانه کتاب ما تر خودلې سي تر ټولو مشر چې ده
بیا چې کته چې لالو ان شاء الله تاسو ده
بله او کتاب به نزینه وګورو
پستر
څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات خانای کتاب وګورو اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټي دفتر ته راغلو مسافر خروټي د دې شوبې مسول ده دغه شوبې چې تر ټولو زیات لرغونی کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي اوس یو کتاب را واخسته چې کته هم په دې باندې سل کاله وتلی مګر پاڼې دومره اصلي دي چې دسې فکر نه کیږي چې دا بس سل کلنی
سابقه اثر چې جنگي اثر دی بس په افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه د ذکر کړی دي رسامي کړی
دا یعنی په وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نام سره یادی
خروپ صاحب تاسو وایې د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای خبر ده
دا کاغذ هم اصل دی او کتابخانه کې هم موږ ساتلای دي
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې د یوې داسې آسماني چپن اغوستې یوې ګلابي اغوستې ملای ډېرې ښې تړلې دي لونګۍ په سر ده او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري نو د کتابتون ګټه دا هم کیدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته ښې معلوماتې په هکله د هغو جامې د هغو څیرې د هغو کارنامې
د همغه جامې او کارنامې او څیرې او همغه مطلب یې ده پس چې دلته رسمي کړی ده
درنو دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0928 215 50.